دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د مازګر شپږ بجې سوي دي. زبوريوال کاکړیم سلامونه مې ومني اوریدونکو. په دې ساته خبرونه کې تاسو ته د پاکستان افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورټونه او شننې در خبرو. خو لومړی خبرونه د مهمو خبرونو سره ټکي. په کورمه کې د روانو نامنیو په اړه شیعه او سنی مشران په اسلام آباد کې سره جرګه شوي دي. په ډیره اسماعیل خان کې د بلوچستان د څلور لیوزو په ګډون 15 تنه وژل شوي دي. او ملګری ملتونه وایي پاکستان دی هغه افغانان نه باسي چې په افغانستان کې ژوند ته خطر دی. اوس بشپړ خبرونه. نن د کورمی شیعه او سنی مشران په اسلام آباد کې سره جرګه شوی دی. د جرګې غړي رضا حسین نن مشال رادیو ته ویل چې له دواړو غاړو 14 مشران په کورمه کې د پایدار امن لپاره خبرې کوي. دغه په وینا په جرګه کې حکومتي چارواکي نسته، بلکې خلکو پریکړه کړې چې پر خپلو مسایلو په خپله خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په کورمه کې د حکومت د ګرینډ جرګې په مرسته د سولې تړون هم لاسلیک شوی دی. او امنیتي چارواکي وایي چې په سیمه کې د امنیت باوري کولو لپاره هلې ځلې کوي. په کورمه کې د فرقیزو تشدد له کبله بېقراري ډېره سوي او په پاړچینار تتلونکې لاره له تیرو څلور میاشتو راهیسې بنده ده. د خیبر پښتونخوا حکومت دریز خپل کړی چې له شیعه او سنی وګړو سره د سویو مذاکراتو له مخې به په کورمه کې ټولې مورچې ورانوي، وسلې به ټولوي، لارې به خلاصوي او د بګن بازار به بیا جوړوي. د ډیره اسماعیل خان پولیس وایي چې نامعلومه وسلوالو پرون په درابن کلاچی موړ سیمه کې د بلوچستان د لیویزو د څلور سرتیرو په ګډون 15 کسان وژلي دي. د درابن پولیسو ډی ایس پی فضل الهی نن مشال رادیو ته د پیښې په اړه وویل چې پرون مازیګر مهال د بلوچستان لیوی سرتیری په یو ګاډي کې ډیره اسماعیل خان ته روان ول چې نامعلومو وسلوالو په درابن سیمه کې ور باندې ډزې وکړې. فضل الهی زیاته کړه چې پولیسو د پیښې پلټنې او د سوال د لټون عملیات پیل کړی دي.
او اول فیرینګ اوسه هغه نه بعد د ماکا اوسه هغه باندې چلور دی لیویز ول دی چستان ول یو سی ول ډرایور سی موټر ټیکسی و انجت کټ باډی وی.
د حملې زمواري تر اوسه پوری چا نه ده منلې. له شمالي وزیرستانه بې کوره سوي کډوالو د بګاخیلو په کیم کې د یو ماشوم د وژنې پر ضد احتجاج ته دوام ورکړی دی. دا کډوال وایي د جنوري 13 د اف سي ځواک د سرتیرو په ډزو یو ماشوم وژل سوی او بل ژوبل سوی دی. احتجاج کوونکو د وژل سوی ماشوم مړی پر سړک کېښی او وایي تر هغې به یې نه شخوي چې په هغه وژنه کې ککړ کسان نه وي نیول سوي. دوی وایي چې اف سي ځواک یې په کیم کې د وسلوالو د لټون په نامه چاپولی و او ډزیه کړې وې. د مداخلو قبیلې یو مشر ملک نیک عمل خان پرون هغه احتجاج ته په وینا کې حکومت او پوز ملامت کړل چې بې ګناه خلک ازاروي. له احتجاج کوونکو سره د بنو او شمالي وزیرستان د ضلعو انتظامی افسرانو ترڅنګ پوځي چارواکو هم څو واري خبرې کړې خو کومه نتیجه نه ده ورکړې. د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان ویلي ک د پاکستان ریاست غواړي چې په هغه هیواد کې ترهګري ختم سي نو د شو او بدو طالبانو ترمنځ د توپیر له پالیسۍ د لاس واخلي. نوموړي پرون په پېښور کې یوې غونډې ته وویل چې پوځي عملیات د مسلې حل نه دی. هغه خبرداري ورکړ چې که پاکستان د ترهګري ضد پالیسیانې سمې نه کړي نو د ده په وینا د بلوچستان او خیبر پښتونخوا صوبې به له لاسه ورکړي. هغه په دې اړه نور وضاحت ورنه کړ خو زیات کړه چې په پوځي عملیاتو کې د وسلوالو پر ځای عام اولس ځورول کیږي. د پاکستان پوځ او حکومت د ایمل ولی خان د څرګندونو ته ځواب نه دی ویلی خو مخکې بیا بیا ویلي چې د وسلوالو پر ضد یې بې توپیر عملیات کوي او دا چې په هغه لار کې ګڼ سرتیري قرباني شوي دي. ملګری ملتونه وایي د پاکستان حکومت باید هغه افغانان افغانستان ته ستانه نه کړي چې ژوند ته خطر دی. په پاکستان کې د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR ویاند قیصر خان آفریدی پرون مشال رادیو ته وویل چې د پاکستان حکومت پر هغه پریکړه خبر دی چې وایي په اسلام آباد او راولپنډۍ کې به افغان کډوال نسی او افغانستان ته به یې ستنوي. خو د هغه په وینا پادې کې ځینې خلک داسې دي چې په افغانستان کې ژوند ته خطر دی نو ځکه باید وژغورل سي. د پاکستان حکومت د جنوري پر 8مه په یو پریکړه کې چې متنیا مشال رادیو ته رسیدلی ویلي چې د امنیت ساتلو لپاره به نور په راولپنډي او اسلام آباد کې افغان کډوال اوسېدو ته نه پرېږدي. په افغانستان کې د 2018 کال د اگست په میاشت کې د طالبانو د حکومت تر راتګ وروسته زرګونه افغانان غربي هیوادونو ته د تګ لپاره په پاکستان کې انتظار باسي. بلخوا په افغانستان کې د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت پرون وویل چې په وروستیو کې هغه یو نوی افغان کډوال چې خپل هیواد ته ستانه شوی په پاکستان کې د قانوني اسنادو نه درلودلو په تور بندیان ول. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست اوریدونکو. که د خبرونې تر پای را سره واست نو دا رپورټونه به واوري. په کورمه کې د روانو ناامنیو په اړه شیعه او سنی مشران نن په اسلام آباد کې سره جرګه شوي دي. پرون د بلوچستان پښتون مېشتې سیمې خانوزۍ څلور لوی سرتیري له ډرایور سره وسلوالو په درازنده سیمه کې وژلې دي. د پیښې په سیمه کې امنیت څومره خراب شوی دی؟ په جنوبی وزیرستان کې د پښتون ژغورنی غورځنګ د زندانی مخکښ علي وزیر د خوشکول لپاره احتجاج شوی دی. په بونو کې د یو ماشوم د وژل کېدو پر ضد احتجاج دوام لري. یو احتجاجي وایي د دې هر څه اوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریده چې نن د کرمی شیعه او سنی مشران په اسلام آباد کې سره جرګه شوي دي. دوی په خپل سیمه کې د امنیت په اړه بحث کوي. له اسلام آباد زموږ همکار طاهر خان سره د ټلیفون پر کرښه دی. طاهر خان صاحب، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو. که اوریدونکو ته ووایاست چې دا جرګه پیل شوې ده او تر اوسه پکې څه ویناوې شوې دي.
سلام تاسو ته، ستاسو قدرمن اوریدونکو ته. نن چې په اسلام آباد کې کومه جرګه وه هغه اوس پای ته رسېدلې ده. جرګه به د جرګې ګډون کوونکو هغوی دا اعلان وکړ چې سبا به هم دی په پېښور کې دغه جرګې ته دوام ورکوي. نن چې زه خپل هلته موجود وم او څومره ویناوې وشوې د دواړو غاړو د شیعه او سنی مشرانو لخوا، نو په هغې کې خو دی یو وارې بیا چې کوم په د جنوري په ورنۍ کومه معاهده شوې وه په کوهاټ کې، د هغې کې یو چې کومه فیصله وه چې سړکونه به خلاصیږي دپاره چینار هوټل او یا د پېښور تر منځ چې کوم لوی سړک دی د هغې د خلاصولو غوښتنې وکړه. ځکه د دغې معاهدې باوجود دغه سړک تر اوسه پورې تړل شوی دی، بند دی. نو یو غوښتنه هغه وکړه. دویم دوی چې کوم دی یو بله فیصله کړې وه چې کوم په ټولنیزو رسنیو په سوشل میډیا باندې ځینې خلک اوی د سی او تاثر ورکی د شی او سنی ترمنځ د اختلافاتو، دغه سوشل میډیا دوی وچې څوک په دې کلاس لري دغه خلاف د ګامونو خستو باندې هم دی اتفاق وکړ. او درېمه خبره پکې دا هم وا چې کوم فیصله شوی وه لکه د وسلو ټولوړو دغه پارلمنت تر اوسه پورې یو لکه یو پروګرام یو پلان نه دی راغلی چې څنګه ودا کار کی. هغه ذکر هم شو چې هغه باره کوم یو د سی او یو متفقه شی راتل پکار دی. وګوره نن چې کوم جرګه وا اول په غزه کې شی او سنی مشران موجود وو، خودي اول جلا جلا غونډه وکړي او وروسته بیا دوی یو ځای غونډه وکړه چې پای کې د قومي سملی غړي هم د کورمنه وو. نو اتفاق هم په دې باندې وو چې کوم فیصله شوې دي هغه عملی شي، ځکه ځینې پکې ګیلمن هم وو چې کوم فیصله شوې وي هغه تر اوسه پورې عملي شوې نه دي. خو یو مهم لکه نن چې کوم موږ جرګه وکړه هغه دا چې دا داسې جرګه وه چې په دې کې حکومتي کسان شامل نه وو. دا هم موږ واورېدل د ګډون کوونکو نه چې دوی یو درېم فریق دی یا نور خلک دي چې هغه شیعه او سنیان هغه د کورمې هغوی جنګول غواړي. نو دا هم یو اتفاق وو چې دغه خلکو مخونی
طاهر خان صاحب دوی به سبا پر سباس کوي نن خبر یو کی سبا ایجنډا څه ده غونډي
هم دغه دا چې یو د دې به نور شیعه مشران سنی مشران دی بخپل ځان له بیا کینی او سبا به هم دا نن چې کوم بحث شوی دی لکه دغه ابتدایي غونډه غونډه وا سبا به دام کوي ګوره دې جرګه کې د دې هم دا وینا وا چې فیصله او معاهده چې کوم شوی دا هغه څنګه عملی شي په مکمله توګه ځکه ما دا خبره وکړه چې دیم دا خبره وکړه چې کوم فیصله په هغه کې شوی وي هغه نه دی عملی شوی یو دویم دا چې دوی دا هم په ویناو کې وویل چې دی خو فیصله وکړه لیکن هغه عملی کول ځنې کارونه د حکومت پر غاړه دي چې هغه حکومت په هغه کې یو خپل رول لري او هغه عملی شي هغه نافذ شي نو یو دغه خبره خو ګوره دی نن چې کوم میسج ورکول پیغام ورکول غواړي غوښتل هغه دا و چې شیعه او د سنی ترمنځ مسله نشته او چې کومې د ځمکو مسلې دي د هغې د حل طرف ته تلل پکار دي چې د هغې نه څوک دا تاثرونه کړي نن چې کوم جرګه په اسلام آباد کې وه هغه د یو شیعه مشر په ځای کې وه بیا دې اعلان وکړ چې سبا نه جرګه به هغه به د یو سنی مشر په کور کې وي چې هغه یو بیلنس هم پاتې شو یو میسج ورکړي طاهر خان صاحب
وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې سبا دوی کله راغونډېږي د دې لپاره څه وخت ټاکلی دی چې څو بجې به
راغونډېږي دوه بجې سبا دې اعلان کړی سبا به دوه بجې په پېښور کې غونډه کوي او د نن خبرو وروسته د خپل منځي چې مشورې وشي هغه به سبا وړاندیزونه تجاویز بیا دي د پېښور په جرګه کې هلته پېښ دي دوه بجې ټایم دی نن اعلان وکړ
ډېره مننه په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان او تاسو ته د کرمی پاړه د سوي جرګې حال وړاندې کوو
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پښتونخوا د ډیر اسماعیل خان په دربند کې د وسلوالو په برید کې 15 تنه وژل شوې دي ځایي پولیس چارواکي وایي چې په وژل شوو کې څلور د بلوچستان د لویز ځواک غړي هم شامل دي دربند د بلوچستان د پښتون میشتې سیمې ژوب او د خیبر پښتونخوا د ډیر اسماعیل خان پر پوله پرته داسې سیمه ده چې د دواړو صوبو ترمنځ لوی لار پرې تېره شوې ده په دې سیمه کې وخت نه وخته وسلوال بریدونه کوي د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید د دې تازه پیش حال رکھوی
د ډیرا اسماعیل خان ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د هفته په 13 ورځ مزدیګار مال 15 بجې په درابن کولاچۍ موړ سیمه کښې ناپېژندلې وسلاولې په یوه ګاډي ډازې کړې دي چې په نتیجه کښې یې د بلوچستان لویس څلور سرتېرو سره 15 کسان وژل شوي دي د ډیرا اسماعیل خان درابن پولیسو ډی ایس پی فضل الهي د دغې پېښې په باره کښې مشال ریډیو ته وویل درازنده سیم یو مشر مولانا اسلام شیرانای پدرابن سیمه کشیر مخمخ شوی پیشه او د سیم امن حالات مشال ریڈیو تا پدارنگ بیاناوی
حالات خو د پټرول ډیویژن خان خراب دی تر څو پورې زموږ د خپلې تحصیل درازین د تعلق دی هغې کښې بیا هم تر نورو علاقو په مناسبت باندې ښه دي یو زموږ خلک په اتفاق دي او یو لږ په دې حالاتو ته په خپله د حکومت دغه د ټولو خلکو چې کوم د تحفظ امید دی یا ختم شوی دی په خپله د ځان د امید لپاره خلک ډیوټۍ هم کوي حفاظتي تدابیر هم کوي نو حالات بالکل تسلي بخش نه دي نور جرګې هم ډېرې کړې دي حکومت له خوا د امن په باره کښې
د ډیرا اسماعیل خان درابن کولاچۍ موړ سیمه کښې د بلوچستان لویز بنې د برید ذمهوري یا تر دا وخت پورې چا هم منلې نه دو اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
مشال ریډیو د امن جمهوریت او پرمختیا کاروان
د خبر پښتونخوا له شمالي وزیرستانه به کورسوي کډوال وای چې د اف سي سرتیرو په ډزو د وژل سوي ماشوم د وژنې ضد احتجاج ته دوام ورکوي. په بکاخیلو کې میشت کډوالو احتجاج له هغه وروسته پیل کړی و چې د جنوري پر 13مه د اف سي ځواک سرتیرو په ډزو د کډوالو د کیمپ یو ماشوم ووژل سو او بل یې ژوبل سو. کډوالو د بنو او میرانشاه ترمنځ سړک تړلې او د وژل سوي ماشوم مړی پر سړک ایښی دی. عمر وزیر نور حال راکوي.
دا له هغې وروسته چې د دوی په وینا د جنوري په 13مه اف سي ځواک سرتیرو لخوا ډزو کې یو ماشوم وژل شوی یو ژوبل شوی دی. احتجاج کوونکو د وژل شوي ماشوم جسد پر سړک کې ښودلی. دوی وایي چې اف سي ځواک دغلته د وسلوالو د لټون په نوم چپه وهلې وه چې د ډزو پر مهال یې د کډوالو ماشومان په نقشه کړل. د مداخل قبیلې یو مشر ملک نکمال خان دغلته احتجاج ته خپله وینا کې وویل چې حکومت فوز په خپله غېږه کې څنګه دوی وژني پر ځای د دې چې تحفظ ورکړي. احتجاج کوونکو سره د بنو او شمالی وزیرستان ذیلی انتظامیه او فوزی چارواکو د لومړۍ ورځ نه په وار وار مذاکرات کړي خو لا یې نتیجې نه دي ورکړي. د احتجاج یو بل ګډونوال ملک نثار خان مشال ریډیو ته وویل چې تر سو یې چې انصاف نه وي موندلې احتجاج نه ختموي. د ماشوم جسد هم تر هغې خاورې ته نه سپاري. د پیښې ککړو ضد د مقدمې دایرولو غوښتنه کړې.
پاري نه رسا میشته مذاکرات ته کسون روغلی وي. ایسی میرانشاه روغلی و، ایسی میرلی روغلی و، ایسی بکاخیل ها روغلی و. مذاکراتو د میش دغسې نه رهه وختن به وختن کېږي. کوم خپله خبره تکسیس ولا چې د میش دوی لاندې مطالبې دا دي خپل مړی چې کوم دی دا هېڅکله میش په پیسې باندې نه خرڅوي. میش ته د دغه شهید ته انصاف میلاو شي. هغه انصاف مطلب دا دی چې دغه ته د اف آی آر هم ورکړ شي او دغه یونټ چې کومه دا ده بالکل دغ جینه بدله کړل شي او دغه د انکوایري وچاول شي. قاضی مثال چا په سنجیدګی سره مذاکرات ونکړل یو دا ډېر بډی د بانی کېند مخه توجدي.
د کډوالو دغه احتجاج پاړه په میرامشاه کې فوزی چارواکو چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نمونه واخلي پرون او نن بیا مشال ریډیو ته خپل دریس کې وویل چې دغلته د وسلوالو ضد کاروایی شوی خو په غلطي سره ماشوم د مرمۍ ښکار شوی. کډوالو سره لګیا دي هر ډول انصاف ډاډ یې ورکړی. د شمالی وزیرستان او بنو ضلعي انتظامیه چارواکو هم له کډوالو سره په وار وار خبرې کړې خو لا احتجاج کوونکي ورسره متفق شوي نه دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزې خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
په جنوبی وزیرستان کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او د پاکستان د پارلمان د پخوانی غړي علي وزیر د خوشکولو غوښتنه کړې ده. دوی له مشال رادیو سره په خبرو کې دعوه وکړه چې له علي وزیر سره ښکاره تعصب او توپیری چلند کېږي. علي وزیر د تیر کال په اگست کې په اسلام آباد کې د موټر د ټکر په تور نیول سوی و خو وروسته هغه د پنجاب او بیا د سند په بیلابیلو ضلعو کې بندي کړل سو. نوموړی اوس د بلوچستان په حب کې بندي دی. د هغو ضلعو ډپټي کمشنرانو په عدالت کې موقف وړاندې کړی چې که علي وزیر خوشی سي عامه امنیت ورسره خرابېږي. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښان او د علي وزیر وکیل دا په مفروضو ولاړ تور بولی. اشتیاق مسید نور حال راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع مشرونه حکومت نه د علي وزیر د خوشي کول غوښتنه کړې ده. په دغه برعکس د ضلع پاکستان پیپلز ګوند مشر امان الله وزیر ویایي
علی وزیر کله یو صوبې ته وړل کېږي او کله بل صوبې ته وړل کېږي. د علي وزیر د گرفتارۍ خلاف او تېرو ورځو کې موږ په سعودي وزیرستان کې د زده خوشي کېدو لپاره یو بھرپور احتجاج وو چې په هغې کې ټول ولس او ټولو سیاسي ګوندونو برخه اخیستې وه. نو د ده جرم د هغه صرف دا دی چې علي وزیر د خپل آئینی قانوني جمهوري حقوقو او په خپل علاقه کې د امن د غوښتلو آواز پورته کوي، د هغې پر ضد باندې دوی په جیل کې ساتلی دي. نو زه د ملک د اعلی چارواکو نه دغه مطالبه کوم چې د علي سره کوم روان ظلم زیاتې دي، هغې دې فوراً کړلی شي او علي وزیر دا خوشې کړلی شي.
د ضلع یو مشر ایاز وزیر ویایي چې حکومت په غیر قانوني طریقې سره علي وزیر په زندان کښې سوتلی دی. سویلی وزیرستان ضلع د قومی اسمبلی نمائندہ زبیر وزیر ویائی چې حکومت په غیر قانونی طریقے سره علی وزیر په زندان کښې سوتلی دی او په دغه برعکس و په قومی اسمبلی کښې خبرې کوي.
لکه څرنګه چې په ټول ملک کې څه روان دي او د څرنګه چې نن سبا کې حکومت ته یا اسټبلشمنټ ته چې دوی ته څوک هم نه پسندیده وي یا سره داسې قسم سلوک کېږي. علي وزیر لاوالي چې دی دلته ونیوه په هغه ټایم تڼا ته ورته راغلی و، دا دی د یو اکسیډنټ شوی وزنې نو هغه ګاډه یا هر څه مکتلي دي په هغه ټایم دی. نو پانه باندې چې دی تڼا کې و بیا جیل ته یوواړه، بیا پانه بعد مختلفې ایف آی آر دا شنه چې سرچ کړل، نو دا ډېر غیر قانوني بالکل زیوتای لګیا دی ورسره. لکه څرنګه چې د پاکستان تری انصاف سره لګیا دی، هغه د ده سره هم لګیا دی، دلې موږ مذمت کړي. انشاءالله چې زه د اسمبلی په فلور باندې هم دا کیسه کوو، نیکسټ موږ د کارکونونو سره او هغې سره موږ په خپل راتګ کې او څه قسم احتجاج هم کوو، انشاءالله پاک زه دلته موجود وم.
د سویلي وزیرستان لوور ضلع مشرونو مشال ریډیو ته دا هم ویلي دي چې که حکومت علي وزیر زر د زندانه خوشی نه کړي، بیا و یې د سیمې اوسېدونکي په احتجاج لوس پورې کول بنې به مجبور وي. یو دا دوي چې علي وزیر دا وخت د بلوچستان صوبې حب ضلع په درې ایم پي او مقدمې کښې په زندان کښې بندي دی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د خیبر پښتونخوا د سرکاري ملازمینو اتحادیې د پنشن د اصلاحاتو خلاف خپل احتجاج ته دوام ورکړی دی او اعلان یې کړی دی چې د فروری پر لسمه به په اسلام آباد کې مظاهره کوي. دا په داسې حال کې ده چې د وفاقي حکومت لخوا د پنشن د اصلاحاتو په نامه د نوي کال د پیل راهیسې د سرکاري ملازمینو په پنشن او نورو مراعاتو کې د کمی اعلان شوی دی. شاهین بډیرای په دې اړه رپورټ لري.
په خیبر پختونخوا کې د آل گورنمنت امپلایز گرین الائنس یا اگیگا په نامه د سرکاري ملازمینو د اتحادیې مشران وایي چې د فروری په لسمه به په اسلام آباد کې د ټول پاکستان د سرکاري ملازمینو په احتجاجي مظاهره کې برخه اخلي او د خپل حق لپاره به غږ پورته کوي. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د اتحادیې د ایگزیکٹو کونسل غړی او د پرائمری استادانو د اتحادیه صوبائی مشر عزیز الله خان ویل چې دوی د اصلاحات ردوی او پرزدې د احتجاج لپاره تیارې نیولې دي.
اوس اسلام آباد کې چرده پنشن ریفانس په حواله باندې کوم احتجاج کیږي داغه د پارنن غونډه و د ټول خیبر پختونخوا را تنظیمونو چونکه دا پنشن اصلاحات چې کم دي نو زیات تر د وفاق نه کیږي او راځي نو د اسلام آباد په سطح باندې د ملک په سطح باندې یو احتجاجي درنه په 10 فروری باندې داغه د پاره تیارې شروع دي په ټول ملک کې دغه خیبر پختونخوا ملازمینو نن تر تنظیمونو موجودو داږي گا خیبر پختونخوا پلیټ فارم باندې او په 10 فروری باندې با د خیبر پختونخوا په زرګو ملازمین د اسلام آباد ته د درنې د پاره ځي.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان د خزانه وزیر محمد اورنګزیب تیر کال د نومبر په 6مه په کراچۍ کې د فیوچر سمیت په نامه یو غونډې ته وویل چې د کال 2015 د پیل راهیسې به سرکاري ملازمین یا کارمندان د سرکار لخوا د پنشن حقدار نه وي. نوموړي زیاته کړه چې اوس به ملازمین د خپل میاشتنی معاشونو څخه د خپل ریټایرمنټ فنډ جوړي، خو سرکاري ملازمین د خپل معاشي قتل بولي او ادا کوي چې حکومت دا هر څه د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF په وینا کوي. په دغه اړه په بونیر کې د یو سرکاري سکول پرنسپل نصرالله زیب وایي چې باید حکومت د اصلاحاتو په نامه هغې له خپلو حقونو بې برخې نه کړي. نوموړي د خپل غوښتنو پاړه ویل
څومره اډهاک الاونسز چې دي هغه د ریګولر پینشن کې شامل شي، مطلب دا دی چې دوی اوس د دې اصلاحاتو په نوم باندې دا الاونسز د پینشن نه کټ کوي. دغه شان زمونږ جی پی پانو دی او سی پی پن نوم ولیخه دی، نو د دغه سی پی پن خاتمه دی وشي اغه جی پی پن دی بحال کړی شي. د سرکاري ملازم نه په هر میاش کې د گریډ مناسب ستنخواه حصہ کټ کیږي، اغه د هغه په جی پی پن کې جمع کیږي او پاغه باقاعده انټرست راځي. سرکاري اداري چې دی د هغه نچکاری چې دا پرایوټایزیشن روان دی، نو دا سلسله دی بند کی.
په خیبر پختونخوا کې سرکاري ملازمینو د جنوري په 22مه او 23مه هم په پیښور کې د صوبایي اسمبلی مخې ته احتجاجونه کړي وو. د سکولونو د اتحادیې صوبایي مشر عزیز الله خان وایي چې صوبایي حکومت هم د دوی دوه الاونسونه ختم کړي دي. نوموړي د حکومت سره د مذاکراتو په اړه وویل
تر ماخام پورې منګ دې ځکه کې ټول سرکاري ملازمین موجود وو، د حکومت د طرفه اس قسم د مذاکرات او خبره یاده سیسو اغران لالنګ کې انتظامی خپل کوشش کولو چې چې روډ بند ون انتظامی کوشش ته چیر مذاکرات وشي او روډ کولو شي. مذاکراتي او اون پکو شو هغه سپیشل سیکټری فائنانس سره، چونکه هغه چیر ماته صرف دا ویل شي چې دا ډیمانډز نوٹ کا نور فیصله به مشران کې یو بیا به مرا غواړي. نو بیا په 23 تاریخ باندې هم ملازمین روتل، بیا په هغې باندې ډېر بدترین شیلنګ وشو. دا شیلنګ باندې نتیجه کې احتجاج چې اون هغه پوسپون کړی شو تر مازدیګر.
حکومت د ملازمینو د غوښتنو په اړه تازه سند ویلي، خو د خزانه وزیر محمد اورنګزیب تیر کال د نومبر په میاشت کې د اصلاحاتو اعلانولو پر مهال ویلي وو چې د پینشن موجوده نظام هر کال په وفاقي حکومت خواو شاد د 100 بلین روپو بوج چي. نوموړي زیاته کړې وه چې د اصلاحات د لګښتونو د کمولو او اقتصادي ثبات د ودې لپاره د حکومت د پراخ استراتیجۍ یوه برخه ده.
د مشال ترڼا لاندې
500 کاله کې لري ال شوی نو په میاش کې او په دوکي او په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست کې دی او سیاست کې لا ترای څه کوي سیاست څنګه کوي
یو اور کوم دا لوګې نمرو دا زمنګ بچی مریدا به غارې دا لاسه یا دا لوګې لاسه نو دوی سره سم زمو څنګه غم نشي.
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تم راجا دی تمر دا فوج مشر دے تمر دا پاکستان ہلو مشر دا ٹرن والا خلا بن کے پور تکڑی کلاشن کو جناڑے تھا چولے سگا خلق کو منظر نہیں ختم شے دا باور نشم کولے چکم امن زمین گو اخر واپس
دا بحث دا ہری چارشم میں فرز دا ماجیگر پچلور دمی او دا زیارت فرز دا سحار پر لسنے بجے اور دایسی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خبرونې نیمایي ته رسیدلیو. د خبرونو لنډیز ته پام راړو. نن د کورمی شیعه او سنی مشران په اسلام آباد کې سره جرګه شوی دی. د جرګې غړی رضا حسین نن مشال رادیو ته ویل چې له دواړو غاړو 14 مشران په کورمه کې د پایدار امن لپاره خبرې کوي. دغه په وینا په جرګه کې حکومتي چارواکي نسته، بلکې خلکو پریکړه کړې چې پر خپلو مسایلو په خپله خبرې وکړي. د ډیره اسماعیل خان پولیس وایي چې نامعلومه وسلوالو پرون په درابن کلاچی موړ سیمه کې د بلوچستان د لیویزو د څلور سرتیرو په ګډون 15 کسان وژلې دي. د درابن پولیسو ډی ایس پی فضل الهی نن مشال رادیو ته د پیشي په اړه وویل چې پرون مازیګر مهال د بلوچستان لیوی سرتیری په یو ګاډي کې ډیره اسماعیل خان ته روان ول چې نامعلومه وسلوالو په درابن سیمه کې ور باندې ډزې وکړې. فضل الهی زیاته کړه چې پولیسو د پیشي پلټنې او د لوال د لټون عملیات پیل کړی دي. د حملی ذمہاری تر اوسه پوری چا نه ده منلې. د شمالي وزیرستان به کور سوی کډوالو د بګاخیلو پکیم کې د یو ماشوم د وژنې پر ضد احتجاج ته د امر کړی دی. دا کډوال وایي د جنوري پر 10 د اف سی ځواک د سرتیرو په ډزو یو ماشوم وژل شوی او بل ژوبل شوی دی. احتجاج کوونکو د وژل شوی ماشوم مړی پر سړک کې شي او وایي تر هغې به رینه شخوي چې په هغه وژنه کې ککړ کسان نه وي نیول شوی. د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان ویلي ک د پاکستان ریاست غواړي چې په هغه هیواد کې ترهګري ختم سي، نو د شو او بدو طالبانو ترمنځ د توپیر له پالیسۍ د لاس واخلي. نوموړي پرون په پېښور کې یوې غونډې ته وویل چې پوځي عملیات د مسلې حل نه دی. د پاکستان پوځ او حکومت د ایمل ولی خان د څرګندونو ته ځواب نه دی ویلی، خو مخکې بیا بیا ویلي چې د وسلوالو پر ضد یې بې توپیر عملیات کوي او دا چې په هغه لار کې ګڼ سرتیري قربان او ملګری ملتونه وایي د پاکستان حکومت باید هغه افغانان افغانستان ته ستانه نه کړي چې ژوند ته خطر دی. په پاکستان کې د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR ویان قیصر خان آفریدی پرون مشال رادیو ته وویل چې د پاکستان حکومت پر هغه پریکړه خبر دی چې وایي په اسلام آباد او راولپنډی کې به افغان کډوال نسی او افغانستان ته به یې ستنوي. د پاکستان حکومت د جنوري پر 8 په یو پریکړه کې چې متنیه مشال رادیو ته رسیدلی ویلي چې د امنیت ساتلو لپاره به نور په راولپنډی او اسلام آباد کې افغان کډوال اوسېدو ته نه پرېږدي. تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. اوس هم د پاتې رپورټونو پر لور، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل هیواد ته د کاناډا، مکسیکو او چین د محصولاتو پر وارداتو تعرفې لوړې کړې دي. ډونالډ ټرمپ تر دې وړاندې ګواښ کړی و چې که د یو شمېر هیوادونو له لارې امریکا ته د غیر قانوني مهاجرو او خطرناکو مخدره موادو د قاچاق مخه ونه نیول سي، نو پر دغو هیوادونو به لوړې تعرفې ولګوي. کاناډا د امریکا د دې پریکړې په غبرګون کې د امریکایي محصولاتو لپاره تعرفې لوړې کړې دي. تفصیلیا په دې رپورټ کې اورو.
د سپینې ماڼۍ چارواکو اعلان کړی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فنتانیل قاچاق او امریکا ته د غیر قانوني کډوالو د تګ له امله د رامنځته شوي ملي بیړني وضعیت په غبرګون کې له کاناډا او مکسیکو څخه پر وارداتو 25% او د چینایي توکو پر وارداتو 10% تعرفې لګولو امر کړی دی. دا فرمان به د سې شنبې له ورځې څخه عملي شي. د سپینې ماڼۍ د معلوماتو له مخې دا فرمان د شنبې په ورځ صادر شوی او له مخې د کاناډا د انرژي پر محصولاتو 10% تعرفه وضع کیږي، خو د مکسیکو د انرژي په وارداتو به 25% تعرفه ولګول شي. ډونالډ ټرمپ ګواښ کړی و چې که د یو شمېر هیوادونو له لارې امریکا ته د غیر قانوني مهاجرو او خطرناکو مخدره موادو لکه فنتانیل بهیر ونه درول شي، نو پر دغو هیوادونو به سختي تعرفې ولګوي. هغه د فبروري لومړۍ نیټه د ضرب العجل په توګه ټاکلې وه څو پر چین، مکسیکو او کاناډا فشار راوړي چې د فنتانیل د قاچاق او غیر قانوني مهاجرو مخه ونیسي. د ټرمپ د حکومت چارواکي وایي فنتانیل له چین څخه قاچاقیږي او بیا د مکسیکو او کاناډا له لارې امریکا ته رسیږي. د پریکړې د کاناډا او مکسیکو مشران غبرګون ته مجبور کړل او هغوی د متقابلو اقداماتو ژمنه وکړه. د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو د شنبې په شپه اعلان وکړ چې اوتاوا به هم پر امریکایي توکو 25% تعرفه ولګوي او د امریکا خلکو ته خبرداری ورکړ چې د ټرمپ دا اقدامات به هغوی ته منفي پایلې ولري. شغلی ترودو چې په یوه خبري ناسته کې خبري کولې وویل اوتاوا به پر امریکایي محصولاتو د پنځوس میلیارد کاناډایي ډالرو چې یو سل اووه میلیارد امریکایي ډالر کېږي تعارفې وضع کړي. د هغه په وینا پنځه ویشت سلنه تعارفه به چې ارزښت یې دېرش میلیارد کاناډایي ډالره کېږي پر امریکایي محصولاتو د سې شنبې له ورځې عملي شي، یعنې همغه ورځ چې د ټرمپ تعارفې نافذېږي، او د پاتې یو سل پنځه ویشت میلیارد کاناډایي ډالرو پر توکو به په راتلونکو یوویشتو ورځو کې تعارفې ولګوي. د مکسیکو ولسمشر کلودیا شینباوم هم د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې له احساساتي غبرګون پرته به د امریکا پریکړې ته تر ضرب العجل پورې انتظار وباسي. میرمن شینباوم د خپل حکومت د اقتصاد وزیر ته لارښوونه وکړه چې د مکسیکو د ملي ګټو د دفاع لپاره د تعارفو د وضع کولو په شمول متقابل اقدامات وکوي. په واشنګټن کې د چین د سفارت ویاند وویل چې د امریکا لخوا پر چینایي وارداتو د تعارفو زیاتوالی د نړیوال تجارت د سازمان قوانین شدیدا نقضوي، او ټینګار یې وکړ چې سوداګریزې جګړې هیڅ ګټونکی نه لري. ټرمپ د تعارفو د لګولو لپاره د نړیوالو اقتصادي بیړنیو اختیاراتو پر قانون استناد کړی چې ولسمشر ته د بحرانونو د حل لپاره ځانګړي واکونه ورکوي.
په دې وروستیو کې د افغان جنو د زده کړو په ننګه د ځینو لوړپوړو طالب چارواکو له څرګندونو وروسته یو شمېر نجونې او میرمنې وایي طالبان باید د دوی د زده کړو په تړاو عملي اقدامات وکړي. دوی وایي دا ستونزه د طالب چارواکو ترمنځ په ناندریو او اختلافونو نه حلېږي. پر افغانستان د طالبانو په تیرو څه باندې درې نیمو کلونو بیا واکمنۍ کې نړیوالې ټولنې، ملګرو ملتونو او په ځانګړې توګه اسلامي هیوادونو په وار وار دا ویلي چې دوی باید بې ځنډ افغان نجونو ته د زده کړو په ګډون نور بنسټیز حقونه ورکړي. تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
دوی دی خپل لا اختلافات ټول پری دی او مونږ ته دی د زده کړو اجازه راکړي.
د خونځي له زده کړو یو به برخې شوی او د لوګر ولایت اوسیدونکو دا چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم پر راپور کې خپور شي، وایي د طالبانو مشرتابه باید د نجونو د زده کړو په تړاو عملی اقدامات وکړي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
زه مخکې له دې نه چې طالبان راشي په خوانځي ته تلم زده کړې مې کولې، خو اوس مونږه د زده کړو وخت رانه تیریږي او دوی هم دومره یو چارواکی یو څه وایي او بل چارواکی بل څه وایي. هیڅ د دوی هم سر او بور معلوم نه دی. دوی دی خپل لا اختلافات ټول پری دی او مونږ ته دی د زده کړو اجازه راکړي.
د کندوز پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي پخوانی محصله چې دا هم نه غواړي د ورته ستونزې له امله نوم پر راپور کې یاد شي، په دې اړه وایي
خبرونو کې اورم چې یو چارواکي خفګان ښکاره کړی. دا خفګانونه اظهارول څه ګټه لري؟ بس خفګان او داسې احساسات خپل یو عام انسان هم هر وخت کې بیانوي. دوی باید خپل توپیر د عام انسانانو سره په عمل کې وخایي.
تازه په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د مرستیال محمد نبی عمری هغه ویډیو ګڼ غبرګونونه راپارولي او لاس په لاس کېږي چې نوموړی پکې د نجونو د زده کړو په اړه د خبرو په جریان کې په ژړا کېږي. عمری وایي که د نجونو زده کړې فرض او سنت نه وي مباح دي. خدای دې موږ ته هدایت وکړي. دینی علوم چې آزاد دي باید عصري علوم هم آزاد شي. د طالبانو د حکومت په کورنیو چارو وزارت کې وی سرچینی ازادي راډیو ته دا ومنله چې نوموړي دا څرګندونه د سلواغي پاتمه خوست ولایت کې د نجونو په وی مدرسې کې کړې دي. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانگزی هم ویلی چې د نجونو پر زده کړو بندیز مونږ د طبیعت خبره ده نه د شریعت. د نجونو د زده کړو په تړاو د عباس تانگزی له روسیو څرګندونو وروسته ځینو کورنیو رسنیو یو شمېر ټولنیزو فعالانو له افغانستانه د نوموړي د وتلو په اړه خبرونه خپاره کړل، خو په خپل عباس تانگزی بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د په افغانستان کې دی. طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنۍ وروسته پر افغان جنو هر ډول زده کړې بند کړې او په ډیری دولتي او ټولو نا دولتي ادارو کې له کار کولو هم را وګرځولې. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان له ډلې صلاح الدین سعیدی وایي د نجونو له زده کړو سره د طالبانو مخالفت غیر شرعي عمل دی.
یو د عادي خلکو شکایت ده او یو د چارواکو او د طالبانو د مشرتابه او دغه څوک چې حکومت په لاس کې لري د نظر روایت او فهم چې د حق په موضوع کې ده دی ته و د ویلو پرته عمل پکار دی. دوی که په څه شي باندې باورمندي او خپله هم مشروع حاکمیت نه دی او سره د هغې هم په نورو د اولا اولادو باندې د ملت په اولاد باندې تطبیقوي دا ګناه ده، دا خطا ده، دا غیر اسلامي عمل ده.
د یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو په تیرو څو باندې درینی مکالونو واکمنۍ کې نړیوال ټولنې ملګرو ملتونو په ځانګړي توګه اسلامي هیوادونو په وار وار دا ویلي چې طالبان باید لزان پرته افغان جنو ته د زده کړو په ګډون نور بنسټیز حقونه ورکړي، خو طالبانو بیا ادعا کړې چې د ټولو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه ادعا چې افغان میرمنو نړیوالو ته د منلو نه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یوناما د روان کال د جنوري 28 د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې ښکاره په کې نجونې له زده کړو منع شوي، او دا چې میلیونونه نجونې له دغه بنسټیز حقه محرومې شوي دا یوه تراژیدي او ناورین دی.
د پاکستان حکومت له پلازمین اسلام آباد او ورپورې ښار راولپنډۍ څخه د افغان کډوالو نیولو او افغانستان ته ستنولو پریکړه کړې ده. دا پریکړه د جنوري پر 8 سوې وه او د فروری پر لومړۍ نیټه په ډاګه سوې ده. د پاکستاني حکومت د کار په دې ښارونو کې میشت افغان کډوال اندېښمن کړي دي. په دوی کې هغه کډوال هم شامل دي چې د ژوند خوندي کولو لپاره غربي هیوادونو ته پته کړل دي. له دوی څخه ځینو مشال ریډیو ته ویلي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې ژوند ته خطر دی. تفصیل راشد خټک راکوي.
د پاکستان حکومت په دې هیواد کې میشت یو شمېر افغانانو بیرته افغانستان ته لیږلو او ځینو نورو د اسلام آباد راولپنډۍ نه ویستلو پریکړه کړې ده. د پریکړې تر مخه هغه افغانان به بیرته افغانستان ته لیږل کیږي چې افغان سټیزن کارډ یعنی ای سی سی ولري. البته د پروف اف رجسټریشن کارډ یعنی پی او آر لرونکو ته تر 10 جون پورې په پاکستان کې د اوسېدو اجازه شته، خو دوی به هم د اسلام آباد راولپنډۍ نه ویستل کیږي او د ملک نورو سیمو ته به لیږل کیږي. کوم دریم هیواد ته د تلو دپاره پاکستان ته په عارضي توګه راغلي افغانان به هم تر 1 مارچ پورې د اسلام آباد راولپنډۍ نه ویستل کیږي. د ځینو رسنیو د راپورونو تر مخه دا پریکړه د وفاقي کابینې په غونډه کې په 1 جنوري وشوه، خو په دې پلان تر ډېر وخت رسې کار روان و او تیر کال په 6 نومبر په اسلام آباد کې د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف د لاریون په مهال د کورونا چارو وزیر محسن نقوي هم اعلان کړی و چې نور به په اسلام آباد کې افغانانو ته د اوسېدو اجازه نه وي. هغه د دې وجه امنیتي ستونزې ښودلې وې. په اسلام آباد کې اوسېدونکي افغانان وایي چې د حکومت پریکړې د ویرې او اندېښنې سره مخ کړي دي، چې پولیس یې نیسي، اسناد یې ګوري او په کورونو یې چاپی وهي. خو د پولیس یو چرواکي جمشید خان مشال رادیو ته وویل چې دوی صرف بې اسناد افغانان نیسي. افغان کډوال مرضیه حفیظی مشال رادیو ته وویل چې په کال 2021 کې په افغانستان کې د طالبانو واک ته رسیدونه پس چې کوم افغانان پاکستان ته راغلي دي، د هغوی بیرته افغانستان ته لیږل به دوی د جدي خطر سره مخ کړي.
پاکستان ته موږ خپل پریکړه لومړیتوب ښکاري، نه د افغانستان ستونزې، نه د افغانستان د خلکو هغه مشکلات چې دوی به ورسره مخامخ کیږي افغانستان ته په ګرځېدو سره، دا ورته مهمه نه ده. دوی خپله موږ پالیسي جوړه کړې ده. هغه افغانان چې هغوی په 13 کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو ادارو کې کار کړی ده، ښځینه فعالینې دي، ښځینه خبریالانې دي، یا کوم کسان چې د څارنوالۍ په برخه کې کار کړی دي او مختلفو نورو برخو کې چې د هغوی ژوند واقعا له جدي ګواښ سره مخامخ دی او کوغوی افغانستان ته استانشي ژوندۍ نه پاتې کیږي.
اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو د کنټرول لاندې کار کوي تیره میاشت په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې پاکستان د اسناد لرونکو کسانو په شمول 800 افغانان بیرته افغانستان ته لیږلي دي. په اسلام آباد کې د بکرشو افغان ژورنالیستانو اتحادیه پخوانی مشر محمود کوچی مشال رادیو ته وویل چې د حکومت د پریکړې نه پس اسناد لرونکي او بې اسناده ټول افغان کډوال په ویره کې دي او ټول ډېر زیات اندېښمن دي.
اکثر افغانان موږ دلته وینو چې په تیښته دي، غواړي د دې ښار نه ووځي، خو دوی به د ډېرو سرګردانو اسرائیل ته مخامخ شي. یوه خبره دا ده چې اسلام آباد ورته لنډ په دیو چې دوی په لنډ په لنډه تلل، دغه سفارتونو کې به خپل انټرویوګانې او ځینې نور مسایل حلول چې دا موږ ته ستونزمنه ده. او بل دا ضمانت هم نه شي کېدی چې په هغه ښارونو کې چې دوی نه وي هلته کډوال کېږي، هلته به د دوی وضعیت څنګه وي، هلته به د دوی د ایستلو فرمانونه هم صادرېږي که نه.
په اسلام آباد کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یو این ایچ سی آر ویاند قیصر اپریدی مشال رادیو ته وویل چې دوی د حکومت په پلان خبر دي، ځکه چې یو شمېر افغان کډوال نیول شوي او ځینې بیرته افغانستان ته لیږل شوي هم دي.
زمونږ دا غوښتنه د حکومت نه چې دا خلکو کې بعضې داسې خلک دي چې هغوی د ډېرې مودې نه دلته کې په راولپنډۍ او په اسلام آباد کې ژوند کوي، باید چې دوی ته ټایم ورک لري شي چې ظاهره ده چې دومره وخت نه دوی دلته کې اوسېږي، نو دومره زر هغوی نه شي کوی چې دلته نه لاړ شي، ریلوکیټ شي یا بیرته افغانستان ته لاړ شي. او په دې انډاکومنټډ خلکو کې داسې خلک هم شته دي چې هغوی ته د انټرنیشنل پروټیکشن ضرورت دی، د هغوی که افغانستان ته بیرته لاړ شي نو هغوی ژوند ته هلته خطر کېدای شي. نو موږ حکومت نه دا غوښتنه کوو چې لکه څنګه دوی د تیرو څلوېښتو کالو د افغانانو مېلمستیا کړې یا هغوی سپورټ کړي، باید چې دغه سپورټ حکومت جاري وساتي.
د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت د ارکامو تر مخه په کال 2021 کې په افغانستان کې د طالبانو واک ته رسېدو نه پس تر شپږو لکو پورې افغانان پاکستان ته راغلي دي. په دوی کې ګڼ شمېر هغه دي چې اروپا، امریکا او نورو هیوادونو ته د کډوالۍ په انتظار په اسلام آباد او راولپنډۍ کې میشت دي. په کال 2023 کې د اکتوبر په میاشت کې د پاکستان هغه وخت لنډمهاله حکومت د بې اسناده بهرنیانو ویستلو پرېکړه کړې وه او تر اوسه پورې تر اتو لکو زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د خبر ضلع چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په مرسته یې په باړه کې په سلګونه اکړه مځکې هوارې کړې دي او کروندګرو ته یې تخنیکي مرستې او تخمونه ورکړي دي، خو ځایي کروندګر وایي د دوی ډېرې ستونزې لا هم پر ځای پرتې دي. دوی وایي چې حکومت باید په دې برخه کې لا څه وکړي. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری رپورټ لري.
د خیبر ضلع د زراعت محکمې ډیپټي ډایرکټر ضیاءل اسلام دا وړ مشال ریډیو ته وویل چې دوی په باړه کې د نړیوالو امدادي ادارو په مرسته په سلګونه اکړه ځمکې هوارې کړې او ځینې فصلونه او سبزۍ پکې په لوی مقدار کې شوي او کروندګرو یې نه یوازې ځایي مارکیټونو ته بلکې بهرنی مارکیټونو ته هم لېږدول پیل کړي.
ایریا ورا سے دجے پماٹر بند خلکو کرلا مندازل ایکسپورٹ شروع شو انشاءاللہ دازل ایکسپیکٹڈ دجے مونگا 20000 کے جی ٹماٹر ورا سے چ ایکسپورٹ شی باہر ملک تا پے دے کے ایک کوالٹی ویجیٹیبل چ کمدا دیتے اوچا توی کا فیل نہ تے اوچا توی ایکسپورٹر چ کمدا 320-330 روپے ماٹر کلو پو دیتا اور کبھی پگا کے پا فیل کے وہ دے خال کو تخی انکم روان دا فلوری کلچر گریڈولیس گول چے کم دا مونگا پیدا کر مارکیٹ تا ورا سے دو دینا علاوہ پا جامرو سائیڈ باندے مونگا مشروم پیدا کر مشروم مارکیٹ تا ورا سے دل لالا سنفلاور دیر خلق پا خال کو پیدا کرل وہی ون ایغی مارکیٹنگ آو شو خال کو پا تیل آتے او باسل وہ پا بڑا کے ایتا گانے آو لگے دلے پا
نوموړي ویل چې د زیتونو باغونه هم لګولي او چې په کومو کې قلمکاری کړې وه هغه میوه ورکړې او دینه د خوړو د تیلو وستلو ماشین هم ورته لګولای.
مونږ زیتون سه په 300 اکړ باندې باغونه زیتون ولګول او 60000 مونږ ځنګلي په تیرا سایډ باندې مونږ ځنګلي بوټو کې مونږ قلمکاری وکړله او دې سره سره خیبر ته د زیتونو ماشینار ورسېدو چې په زیتونو ماشین سره به مونږ انشاءالله روان کالنا مونگا پروڈکشن چه کم دے زیتونو راشی پابند میں مونگا تیلا او باسو دے مونگا اصل کے دا سے دا چه ایف اے او دے مونگا جائنٹ وینچر دی دے اگریکلچر والا دے ایف اے او لا او مونگا اگریکلچر مختلف دے محکمہ اگریکلچر ٹریننگ ورکاو او ایف اے او چه کم دے آغا تخمونا ورکاوی
دا باڑے تحصیل یو کروندگر گل فراز اپریدی ویل چه دا باڑے پا اکاخیلو اور سرا جوخت و سیمو کی زمکی حوار کڑل شوی او زیاد فصلو نا پرے کرل شوی خو پکار دی په نورو کومونو کې هم داسې کارونه تر سره شي.
یقینا چې د زراعت ولا حکومت کوي فصلونه ډیر کیږي، غنم شو، جوار شو، پیاز شو، نورې سبزی شو. او مونږ د زراعت ولا ته دا اپیل کوو چې لکه څنګه د کوخلو قوم کې تاسو کار کوو چې دا شون د سپای قوم دی او شلوبر دی او ملک دین خیل دی چې دا زمیدارانو هم تاسو د نورو کومونو زمیدارانو هم تکړه شي او زراعت کې په خپل خپل باندې ودرېږي. نو زمونږ خو ډېر زیات توان شو ځکه چې ځمکې بنجر پاتې شوې او هغه بیا جوړول او تخمونه چې موږ راکن تخمونه و هغه هم ختم شل ځای شو. توان خو په لاکاو توان شوی دی خو لکه اوس هم څه ځمکې بنجرې پرتې دي. نو موږ د زراعت والا ته دا اپیل کوو چې کومې ځمکې بنجرې پرتې دي چې موږ ته دا هوارې کړي. او
د خیبر ضلع په باړه کې یوې اوږدې مودې پورې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات شوي، هلته کرفیو وه او خلکو ترې کډې کډې وې او پټي شاډ شوي وو او زراعت پکې متاثره شوی وو. په باړه تحصیل کې په 2008 کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل شوي وو او بیا په 2018 کې سرته ورسېدل او کډوال ورته راستانه شوي. په خیبر ضلعه کې میشت امنیتي ځواکونه او پولیس ادا کوي چې تر اوسه یې په باډه کې حالات کنټرول کړي او یوازې د تیرا په لرې پرتو سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی دی چې د روژې له راتګ سره د صوبې غریبو کورنیو ته مالي مرستې ورکړي. د اعلی وزیر په مشرۍ سوي د صوبایي کابینې غونډې منظوري ورکړې ده چې هرې ناتوانې کورنۍ ته به 10,000 روپۍ ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د راغلي ګرانۍ له کبله ولس او په ځانګړې توګه غریب خلک له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د خیبر پښتونخوا یو شمېر کسانو د حکومت ته دې ګام هرکلی کړی دی، خو ځینې بیا وایي چې په دې ګرانۍ کې 10,000 روپۍ هیڅ هم نه دي. د مشال ریډیو خبریال شبیر جان په دې اړه رپورټ لري.
دا جمعې په ورځ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سردار علی امین خان ګنڈاپور په مشرۍ د حکومتي کابینې غونډه کې د یو شمېر نورو پریکړو ترڅنګ د پریکړه هم شوې چې راتلونکي روزې میاشت لپاره به د صوبې هر یو یونین کونسل کې 15,000 بېوسله کورنیو ته د کورنۍ په سر 10,000 روپۍ مالی مرستې ورکول شي. دا چې د صوبې دغه بېوزله ولس د حکومت دې ګام ته څرنګه ګوري، نو د پېښور او چارسدې ترمن د سورلو ګاډي چلوونکي فضل مولا وایي چې تیر کال هم دغه ډول اعلان وزیر اعلی کړی وو، خو د ده په شمول ډېرو غریبو ته نه و میلو شوي.
مخکې میلان کړو او د 10,000 روپو هغه روان دیم چې کم دی مستحق کسانو ته میلو نه شو. مونږ په خپله مستحق یو، داسې ډېر غریبانان دي او چاته هغه 10,000 روپۍ هم په صحیح طریقه نه دي میلو شوي. نه هم لیدلي چې څه طریقه وشوه او په څه طریقه باندې ورکړی شي. بس مهرباني به دا وي چې حقدار ته خپل حق ورسي او مستحق کسانو له ورکړي. او بل گرانی دا دی خواد بجلی بیلونو تاو گورا منگایا تاو گورا خرچی ری رزیاتی نو بس قدا چی دی غریبانانو سر ریلی پوشی او دا روپیه بیام کمی دی او زا چی پسی طریقه ورکلی شی او ورسی کنا.
علی حضرت چی دا پیو یا شودو دکانی دی وای په 10,000 روپۍ نن سبا میاشت سرنګ تیریږي چې کومه ګرانی دا وخت روانه ده. نو 10,000 روپۍ خو د یو کور دروازه خرچه ده.
د کور واړو فیسونه د سکول او د کم دینو د بیلونه د گیس بیل شو د بجلی بیل شو راشه ګور بجلی ستر نه نو سپې په 10,000 سکی کې یو تر وړو شو او یو ټیم وړو شو 5 کیلو. نو پدې نو پدې خو میاشت نه تیریږي، پدې میاشت تیریږي. تاسو په خیر د خپل حساب کتاب وکړي که پدې 10,000 د چا یو غریب سړی وخت تیریږي دې خو به دیاړیم پرې رې. نو دا بس ټیک ته مونږه مننه کوو، ټیک ته چې اعلانونه کوي حکم دی په غریب سړي ته څه فائدہ را مونږ هیڅ مونږ نه لیدلو.
خان نازق وایي تیر کال روزه کې د حکومتي مالی مرستې ترلاسه کړې وي، خو وایي باید حکومت د صحیح پلټنو ورستو غریب او بې وزده کورنۍ په ګوته کړي او هغې ته پکور کې ورکړي.
میلاو شوی دی او دا هغه خو دغه لري چې غریب سړی سره دوه امداد کې سمون خو پخپل سو بس دښتې ته چینچې چره وو بس دوری شتره. او دا د رمضان د پیکر چې دا وزیر اعلی ته پېنو دی ډېر خو کړی دی. نو خو خبره ده دا عوامو ته حقدار ته چې دا شی میلاو شي هل دا رته نه چې کم کمزوري بیا هغه خلکو ته دا میلاو شي. نو خو خبره ده
دا وزیر اعلی په مشره شوی دغه کابینه غونډه کې د دې پریکړه په حق له حکومت وای چې غرض یې ټول به وزلو ته دغه پیسې په وخت ورسول دي. وای په مرټ به د دې ټول خلکو یو لیست یا نوملړ جوړول شي او د دې مانیټرینګ یا سارن لپاره وزیر اعلی هاوس کې اوسانګ هم دوی جوړوي چې دغه د رمضان ریلیف په نوم د پیکج سارنه وکوي. وزیر اعلی د صوبایي اسمبلی ولسی استازو ته وینا کړې چې په دې لړ کې د مستحق کسانو نوملړ جوړولو کې خپل کردار ولوبوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته وجهست. په خبر پښتونخوا کې په نشو د روږدو کسانو د علاج مرکزونه وایي چې په دې صوبه کې ډیر ځوانان د نشو لور ته روان دي. دوی وایي د حکومت او مور پلار نه پاملرنه، بې روزګاری او په اسانه نشو ته لاسرسی د دې سبب سوی چې ځوانان په نشو روږد کیږي. اسرار الله مومن دې موضوع ته کتنه کړې ده.
لونډی را باندې چې لاړم بس یو ملګری د لارې ملګری ونو هغه دې ته نشه کې موتې ما یا
دا خبر پښتونخوا د سوات ملک آباد کې 15 کلن ارسلان عمر دی. ارسلان د ورور او پلار درې وړه په نشو اخته دي. ارسلان د 14 کالو وو چې د آیس، هیروینو او چرسو نشې یې پیل کړې. نوموړي د جنوري په 15 مشالې ډوته ویل چې دوی په کلی کې د عمر شاوخوا 15 کسان په مختلفو نشو اخته دي. ارسلان وای نشې روسته له غو شروع کړه چې د کور خلکو به هر وخت دا تنګولو او ورته به ویل چې ته نشه کوي. ارسلان وای خپل خپلوانو به هم له د کرکه کوله او ورته به ویل چې د نشې زویا. ارسلان چې د لوهاري کار کوي وای په خپل پیسو به یې ځان ته نشه خستا. نوموړی وای چې کله هم غم خادې ته لاړ شي نو خپلوان یې له ده سره خپل بچي لوبو ته نه پرېږدي.
نو جی دغه پرې خودل به راځ نه چیرې ته نشې دې چې دا نور رات نشې نه دغه چې زه ورته اندري مو خو نږدې به راځ نه پرې خودل بس ما ته بس پک کته چې په ولار بوته مې دا نشې دې نشې زبې دې ما وی وی دې چې به راځي زس پک پخ کړ په خانه دان کې بم سپکوم د چا برابر نه سپې پاروم نو نو
همدار څرګندوري د سواد د منګلور سیمه 25 کلن شهزاد هم کوي. شهزاد په 13 کلنۍ کې لومړی چرسو بیا هیروئن آیس او نورې نشې شروع کړې. د ارسلان په څیر شهزاد هم وایي چې ملګرو په نشو راړولې. شهزاد د جنوري په 15مه مشالې ډو ته وویل چې کله ورته نشه نه ملاویږي نو ډېر زیات تکلیف سره مخ کیږي.
نشه نه سړي ته نو بیا لکه نشې لپاره هر ورځ کوي کنه کلیپ ډي لکه بیا خپل دغه مخکې لکه مونږ چې به دغه نشه کول نو دردونه به تکلیف په واورې او هغې له خو به وکته که د هر څه زیږي نه به پیسې به ولکتې نشه به وکوله.
ډاکټران وایي د آیس هیروئن او نورې نشې پر مغزو هم ناوړه اغېز کوي او آن سړی تر لیونتو برسولی شي. د ارسلان او شهزاد علاج دا مهال په سوات کې د نشیانو د درملنې یو مرکز نوي ژوند کې روان دی. د دې مرکز مشر ریاض احمد حیران د جنوري په 15مه مشالې ډو ته وویل چې په دغه مرکز کې دا مهال د اتیا کسانو علاج روان دی چې زیاتره یې ځوانان دي. نوموړی وایي نور هم ډېرې ځوانان په نشو اخته دي خو دا دومره وس نه لري چې درملنه یې وکړي. ریاض چې د خبر پښتونخوا په مخدره موادو د روږدو کسانو د درملنې د مرکزونو د اتحادیې غړی هم دی وایي په دې صوبه کې ورته رجسټر مرکزونه شاوخوا 50 دي او د نشیانو شمېر په لکونو کې دی. ریاض وایي د میندو پلرونو نه پاملرنې خراب ملګري او د پوهاوي د نشتوالي له کبله ډېری ځوانان د نشو لور ته ځي.
یا کم بچی دا ډیر زیات لاړ محبت او دا ملاو شوی هغه مونږ چوي ډیر نازبین دی نو هغه خلک چې دی دې ته ځي او ورپسې چې دی غلط محفل چې دی یعنی ډیر غټ اثر چې کوم روان دی. نن سبا چې کوم ځوانان روان دي او مونږ دغونه کومه هیسټري اخلو نو هغه دغه وایي چې مونږ چې دی بس د مرګري د لاسه مرګري د سکل جمع سره شروع کړل. د دې نه علاوه مختلف کازز دي دا په کوم ویل کېږي چې دا یعنی اکسترا انرژي د پاره ځنې خلک چې دا کاروي چې ماته یعنی ذهن شمه.
د خبر پښتونخوا په چرسده کې د روخانه سبا ویلفیر ارګنایزیشن په نوم د نشانو د علاج مرکز مشره ډاکټر سبا حمید بیا وایي چې کوم کسان د آیس نشه کوي نو دوی کې زیاتره خپلې مېرمنې هم په دغه نشو رړولې دي. البته نوموړی وایي چې د کلتوري محدودیتونو له کبله په نشو د روږدو مېرمنو علاج دوی هم د هغوی په کورونو کې کوي. ډاکټر سبا حمید د جنوري په 15مه مشالې ډو ته وویل اکثره مېرمنې د اپریشن یا نور علاج یا ذهني ناروغیو پر مهال د خاص قسم دوایانو او انجکشنو استعمال له وجې په نشو وخت کېږي.
راغلی دي چې مطلب یو فیمیل د سی سیکشن شوه دی یا د نه علاوه بل څه اپریشن شوه دی هغه ته په ټایم کې نالبین انجکشن لګي درد کور کولو لپاره نو هغه بیا چې کله مطلب هغه بیا خوشو هم دی هغه انجکشن هغه اډیکټ شوی دی نو بیا هغه انجکشن لګي. فیمیل کې زیاتره موږ سره دا انجکټیبل راځي.
دغه راز د مردان په تختبای کې یو ډاکټر خالد عثمان چې خپل میډیکل کلینیک هم لري وای چې په دغه سیمه کې هم په آیس هیروئن او نورو نشو دخته ځوانانو شمیر ډیر زیات شوی. عثمان د جنوري په 15مه مشالې ډوته ویل چې کله دغه ځوانانو ته نشې نه ملاویږي نو بیا د ټوخي او نورو دوایانو استعمال کوي.
ټیبلټس کې ګورو کوم چې دینو سوک الفرازولام واری سوک برومازیپام او سوک یو سیزنازی او دا مختلف نمونه دونه زده کړی چې دونه فارمیسي ولا لرنه ورزي.
مشال ډیو د خبرو پښتونخوا صحت وزیر سید قاسم علي شاه او نورو اړوند چارواکو ته فون وکړ چې په دې صوبه کې د نشو د استعمال په اړه ورسره خبري وکړي خو هغه زمنګ فون پورته نه کړ. البته د خبر پښتونخوا حکومت په 2023 کال کې له نشو د صوبې پاکولو هوډ څرګند کړ او دې لړکې یې یوازې د پېښور لپاره څه باندې 300 میلیونه روپۍ اعلان کړي. دغه راز په وروستیو څو کلونو کې څو وارې صوبې حکومت اعلانات وکړل چې د عملیاتو پر مهال یې نشه یي توکي او د دې سلګونه خرڅونکي نیولې دي. پردی باوجود له حکومت سره په نشو د روغ دو کسانو شمیره نشتا. البته په پیښور کې د حق اواز په نوم یوه ناحکومتي اداره چې په مخدره موادو د روغ دو کسانو علاج کوي د دې مشر محمد شفیق مشال ډیو ته ویل په خیبر پختونخوا کې شاوخوا 2 لک خلک په بیلابیلو نشو روغ دي.